درنو افریدون که السلام علیکم. وست په افغانستان کې د ماشام وو بجی دی د ازادي راډیو د خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي په ګډون نورې ترهګرې ډلې وځپي. جلیل عباس چلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پرلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې ته رسیدلې چې نشه ته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یوه مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه، منځنۍ ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریشتر په حساب 6.8 درجه زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې وسایحتي سیمه او شاوخوا کلی ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې تر 3000 اوښتی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شودل شوی دی. مرستندوی یو ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیې د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلي کې لاسلیک شوه. د ریل ګاډو او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل نور غړي هیوادونه به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره تفاهم لاسلیکری. او د سودان د پوز مشر عبد الفتال برهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرونشنبه د سرګندورې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستې شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوښته ورسې چې د دې ټولنې د کمیسون مشر موسافکی محمد تیرونې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یو سیاسي سلاکار سره وکتل. د مسلې د برهان د حکومت سخت برګون وپاره.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام نه کړي، د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ کچیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، کسم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسي، اړیکه به مو سموي او بیا به هم کمه. 00 420 1212 640 01 بل شمیره ده 00400 22 12 1501 اوریدونکو که تاسو چیرته غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږه همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکي زموږه تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو تاسو لګښت ونشي د غشمیره بیا هم تکراروم 00400 22 12 1501 په دې لچې اړیکه ونیسي پر پښتو فیسبوک باندې هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شي غاڼه اوریدونکو هلته هم پوښتنه پریخي مخکله مخکنه واتس اپ شمیرې ته هم زین اوریدونکو پوښتنه را لګري د خبرونې پتراس کې به مطرح کوو ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي بس لدینه پایل کوچی غاخونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې اول د غاخونو درد رامنځته کیږي
سلامونه نیکه اله دوزین ستاسو او درنو اوریدونکو ته مخام په خیر غاخونه خو لودین سه د څنګه ستاسو ویلې د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاخونو نه اول شروع کیږي او بل اخر بیا مری تزي او لمری نه پسې بیا میډیا ته او بل اخر کلمو ته د جذب لپاره ځي نو که چیرته د غاخونو هغه خپل عملیه کوم فنکشن یا په اصطلاح کوم کار چې دا په دقیقه توګه باندې وکي او غاخونه سالم وي نو بیا په میډي او په نور هضمي سیستم باندې فشار ناراضي نو که چیرته غاخونه کمزوري وي او بل اخر دغه کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح ونکړی شي هغه میډي ته پاتې کیږي چې میډه به د غاخونو کار نشي کولای او بل اخر د هضمي سیستم هم د سه له یو مشکل سره مخ کیږي نو دا ډیره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاخونو ته همیش پاملرنه وکړي او په ساتنه کې او په تداوی کې په دواړو کې باید خلک خپل غاخونو د تداوی او د ساتنې لپاره باید اقدام وکړي دا ښه خبره ده
ښه راځي لکه دې وګورئ ډاکټر صاحب چې ولې غاخ چې د انسان د بدن یو عمده برخه ده او تاسو ویل چې په هاضمه سیستم کې هم ډیر مهم رول لري اساسی لامل څه دی چې په دردی کې هم د هایجین یا نظافت نه مراد دی او کنه خپل د غاخ درد ممکن ارسی وي د ځینو کسانو غاخونه داسي وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي
هلو دې څه اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیره زیاته مهمه ده یعنی حفظ صحه د خولې ډیره زیاته مهمه ده د غاخونو په ساتنه کې کچیرته یو څوک وغوړي چې دغه سالم غاخونه وي او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي د یو خبره دومره مسله دا ده چې د انسان په غاخونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندۍ جسم دی له تخریب لري او بیا فشارونو سره مخ ده ځکه تاسو چې کله ګوته یا ژبه د غاخ لاندې کیږي نو ډېر یو تیز حالت باندې دا غلطه ده او دا ګوته خوګوي ډېر زیاته
ډاکټر صاحب او بخې تاسو غږ یو ډول خراب سو نه پیغام چې نور غږونه ور سره رامنځته شو تاسو موقعیت نه پیغام بدل شو کڅنګ
اوس مې اوسې د لودین صاحب
اوس مغه اکسې راز مېرباني او کې ادامه ورکې تاسو خبرې تر دې ځای موږ اوریدل چې کله چې ګوته یا مثلا جبا په غاخ کې ګینو درد کوي تر دغه حصے پورې خبرې سمې
وي کوي درد وی هغه اله د دې چې په غاخونو باندې فشار یا غاخونه خپل ډیر زیات فشار لري ډیر د فشار لاندې دي نو ځوندای جسم د تخریب سره مخ کیږي نو اصلي علت د غاخونو د خرابېدو د غاخونو نساتنه ده او ارسیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارسیت رول نه لري په دې کې خو په خوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوې ده ثابته و چې ارسیت رول لري خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارسیت شکل ارسیت څنګه رول لري د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټرانو او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی غوی وای چې ارسیت خامخا رول لري او بل د انسان خپل بدني جوړښت کوم د بعض انسانان قوي وي بعض ضعیف وي بعض داسې وي چې د هغه د بدن په مخبل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویتامینونه لکه ویتامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلې نه وي دغه له وجې نه هم کېدلی شي د انسان غاخونه ضعیف راسي او غاخونه مشکلات پیدا کړي نو دغه عمده عامل د غاښونو حفظ صحي نمرات کول یا د اورال هایجین نمرات کول د عامل دي کی چې د غاښونو خرابوالی یا د غاښونو دردونه چې د غاښونو د توروالی د وجنه چې موږ په طبي اصطلاح کې کیرس ورته وایو د کیرس د وجنه بل اخره د دردونه پیدا کیږي دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمېږي اوله طبقه د بیا دویمه ده او بل اخره دریمه ده دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډیر وخیم حالت وي غاښ زیات خراب وي نو دا د دې وجه نه دردونه او شینه په غاښونو کې منځ ته راځي لودین سي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب ک لماشمتوب په هیل کو زکه غاښونه لامدې ماشومتوب چې راشنکیږي بیا نو څو وخت ورسره لويږي بیا وکلنې ترسيږي د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاخونو د درد رامنځته کیږي ځکه غاخونه خو په طبيعي ډول فکر کوم د پیدایښت په امده اول کال کې په دوم کال کې راخیزي بیا ورور امدا سي تر دوه کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه تاسو ته معلوم وي چې غاخونه ټول مکمل کیږي بیا ورسته یو سره لویږي نه پیغام چې سن شپاګو ته کپین وو ته ورسیږي بیا نو د غاخونو لیدل شروع کیږي بیا بیرته بیا راښنه کیږي دغه مرحله لګزره تشریح کوي او بیا په دې هم خبرې وکړي چې لکه وخت بیا د غاخ ته درد پیدا کیږي
لودین صاحب غاخونه خو په مجموع کې په دوه ډول باندې دي په انسانانو کې چې یو شیدو غاخونه یا ډیسیډس غاخونه ورته وایي او بل پرمننت یا دایمي غاخونه دي د سیریز غاخونه یا د شیدو غاخونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د راوتل شروع کیږي د انسان په خلی کې او چې معمولا د مخ د غاخونه چې دي سنټرال دوه دانې بارا او دوه دانې لاندې غاخونه دي نو دې نه شروع کیږي او د دایمي غاخونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خلی کې د شیدو غاخونه شل دانی او د غې نه ورسته بیا د وکلنین برته د دې رژیدنه شروع کیږي چې کله وکلن سي شپګنیم وکلو ته انسان ورسیږي بیا د مخې غاخونو نه شروع کیږي او د مخې دایمي غاخونه راځي بیا ورپسې د بغلونو غاخونه دي او بل اخره د زامې غاخونه دي چې بیا تر 12 کلنۍ پورې د انسان دایمي غاخونه تکمیلېږي کله چې یو انسان 12 کلنۍ ته ورسیږي نو پر نارمل حالت باندې دي دایمي غاخونه نور پرسوي دي یعنی کچیرته یو څوک غوړی په 12 کلنۍ کې دي غاخونه خراب سي او د یغه غاخو غوړی چې لري کې نو بیا دیغه په ځای باندې بل غاخ د راتللو چانس نشته ځکه هغه دیغه دایمي غاخونه دي او درد د غاخونو تاسو ولته کوم عمر شروع کیږي نه معمولا چې کله د څه وخت چې دي 12 میاشتو دي یو کلنۍ نه یو کلنۍ نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې مایند دی یا والدین دی ماشومانو دی خلی حفظ صحه و نساتی نو دی غاخونو کی تورواله او بل اخره دی تورواله نو ورسته دردونه بل اخره دی یو کلنۍ نو ورسته شروع کیږي زکه تر یو کلنۍ پورې اله د غاخونو دی ته اند کیږي یو کلنۍ یو نیم کلنۍ چې مریض د ماشوم د شډونه بغیر نور خوراکونه شروع کی نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشوم نه دغه د برس کول او توان لري او والدین هم دې ته متوجي کیږي نو په کار ده د والدین په یو نرمه پاکه ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نو ورسته پاکي خو هغه معمول نه کیږي نو نکیږي نو هغه وجه ده چې د دې غذایی مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي او بل اخر خرابيږي او دردونه تقریبا ل یو نیم کلنۍ د خرابوالي د غاښونو ل یو نیم کلنۍ نه شروع کیږي د سیوخه نور بر تر تقریبا ټول مرزتي دوا پیدا کوي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیباسته به دامه ورکو او ریډونکو ته نوبات ورکو او ریډونکو واصل د استډیو سره مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری چینن د غاښونو درد ته ځنګړی شوی دی مهرباني خبري وکړه
هغه لودین صاحب محترم استاد السلام علیکم دنا
او مهرباني او غاګ مرادی مهرباني خادم صاحب خادم صاحب که زما غاګ اوري تاسو غاګ لرو مهرباني خبري وکړي خا فکر کوم د واتس اپ اړیکه سمنه او متاسفانه زموږ همکار بحث وکړي چې بیا اړیکه ونیسي او ریدونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه منې سي اوس ورزو بیرته اړیکه رخصوي مهرباني ستړي مشه غږ ما وروس خا فکر کوم بیرته اړیکه پرېش ولا کې چیرته امکان وي له ټلیفون لار نه بور سره بیرته اړیکه ونیسو د اړیدونکو نظر به واورو. یو اوریدونکو مخکې له مخکنه خپل پښتنه په واتس اپ را لګلې ده، دغه پښتنه به واورو بیا به مختزو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، نو خیرستې جوړېستې په خیرستې کړه دې ده خیرت ده ډاکټر صاحب. د مخ په لغه باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا وورې می ټوله ته پرسدلې دي، او دا انسرټ ګولې می هم زکت ډېر خوړلې دي. زه د اساره کې غلجیل وسوالی د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ډاکټر صاحب، په دې باره کې کومه ته کومه مشوره راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن د غرور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه مکتپری شي، تاسو اوریدلی وای غاخونه می درد کوي، پړسیدلې دي، دوا خورم، څه مشوره ورته ورکوي تاسو؟
او نو دی ورور خو ویل چې دما په غاخ درد کوي، مخ می مرسته پړسیدلې، نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده، ډیر شدیده، ممکن دې د غاخ خراب وي، او د دې لپاره په کار ده چې دا انټي بایوټیک اول استعمال کی، انټي بایوټیک باید واخلي سره له میټرندازول او بروفین، دا درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي. نو دغه نور څه باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې ترغو پر ډاکټر په دې کې پروسیجر وکي، هغه هغه چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کوي، کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نو چلری کې د خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره.
ها او ډاکټر صاحب، تاسو هم دلته د غاخونو استلو ته هم اشاره وکړه چې غاخ خو باسي دغه په افغانستان کې د غاخ استل ډیر عام دي، کله چې له ماشومتوب مثلا غاخ په دردېږي به ورزي هغه د منطقي نګدي ډاکټر ته وای غاخ مې وباسي چې په غاخ مې درد ده. حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ وروسته غاخونه بیا د دې ورنوي چې بیرته غری خار آشناسي یا غاخ بیرته راشین سي، غاخ ځای به خالی پات کیږي، بیا د دې غاخ تداوی داسې چې په ټوله نړۍ کې ډیره ګرانبای هم د ګرځ په افغانستان کې نظر نور نړۍ ته ډیره ګرانبای نه ده، ما په نور نړۍ کې د غاخ تداوی ګرانبای ده. د غاخ خودلم د افغانانو د اقتصاد نه پورته خبره ده. د غاخ استل څومره توصیه کوي تاسو، خصوصا د یو کسانو سن چې دولسونه لوړ وي زکات بیرته په ځای باندې غاخ نه راشین کیږي؟
موږ خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین چې کله غاخ د تداوی له امکاناتو نه ووزي. په بدبختانه داسې وایو په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې هلته اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف ده، آګاهي سطح د خلکو ډیره کمه ده، هلته خلک غاخونه داسې حالت اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووزي، د تداوی نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ترغو پورې غاخ ډاکټر ته بو نه ځي، غاخ حفاظت نه کوي، ډاکټر ته بو نه ځي، دوی دا څنګه کې چې غاخ په لوګوري ستوروالې لري خپل غاخ ډاکټر ته ویسي. نو غاخ چې کله ډاکټر تراولي، نو په داسې مواردو کې اکثر غاخونه بیا داس شوی داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه ختم وي، به خیر هم خراب شوی وي، توري شوی وي، او بل اخر هغه میناګانې یا غتاج د دندان هم خراب دی، غاخ خراب شوی. نو دا په دغه حالت کې نو موږ ډیر زیات کوشش کوو، حتی تر دې پورې لودین سه موږ کوشش دا کوو چې کچیرته دی غاخ دیننه ریخي سالم وي، نو بیا موږ دی په دې حالت کې مریض سه موږ توصیه نه کوو چې ته دی غاخ خوب اسه، ځکه ما باسه چې اگر ریخي سالم وي، ریخي ته دوي کېږي په کې شتيفونه تیریږي، چې دا معمولا امپلانټ ک تاسو لیدلې وي چې کېږي دغه یو شی خپل دی غاخ دی امپلانټ کار دی ته ورکی. نو موږ ډیر زیات کوشش دا کوو چې حتی که دی غاخ ریخه هم سالم وي، دی غاخ وسلو اجازه نه ورکو مریض ته. خو بس بختانه دوی په افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چلته خلکو اقتصاد کمزورې ده، هغه وایي چې دغه کې دا څورته وي چې د غاخ مخه درد کوي او خراب دی، وې با سره ته اګي ساتم د خلکو ډېر ټیټي، او نو دغه مشکلات په هغه دغه کې سم ملکونو کې چې اګي ساته او اقتصاد وړه کمزوري دا مشکلات سته. او په افغانستان کې داسې موارد سره موږ ډیر مخ کې کوڅه غاخ داسې حالت ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلوم نه او د تداوی هم نه، موږ بیا مجبوری کوڅه غاخ ورته لري کولو دین څو.
او یعنی هغه یو مطلب دا نه پیغام ډاکټر سپ درې زبه کې وای هم داسې سوای وای چې غاخ علاج هم دغه چې به با سم فکر کوم دغه یوازنی لارې استل نه دی خده چې مخ کې انسان دغه د خپل خولې ساتنه ته د غاخونو ساتنه ته پام وکړي، او کچیر د معمولی درد کوي خده چې مخ کې غم خوري، مخ کې خبره استلو ته سیږي، غاخ جوړ څه زکه چې د انسان په هاضمه سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري، او کچیر ته غاخ نه وي معده ته داسې مواد زی چې حالت بیا هضمول مشکل دی. په هر حال اوریدونکو ته به ور شو خادم سره بیا اړیکه نیول هله د چې غاګ د ازل وورو خادم سره ستړي مشي.
درجه ته مننه شغل لوجن سه محترم ازما طرفم سلامونه قبول کستا، سلام او علیکم سلام، او شغل ډاکټر صاحب سلامونه د ازادره ټولو کدن منو اوریدونکو ته
مهرباني.
مننه کوم را بسم لاند شان یو دوتری پښتنه لمړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثره وخت د غاښونو خمه تر درد مال پر خو الحمدلله ټول پر دي او کله د زامه د ورج موږ ورته وایو دغه د یو بغل یابل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیږي بس درد کې ډاکټران چې کله ورته مغل صرف د غوی د چرکو د پاره یا د درد د پاره د ګولې را تر کوي نو په دې اړه باندې زما دا پښتنه ده چې دغه لامل یې څه کېدلی شي او بل اکثره کسانان چې دي هغه دا کله چې بادام ته یا هغه د غرو څخه چې کوم شنې دغه پڼوي په غاښو باندې هغه ډېر کلک دي دغه څومره زیان غاښونو ته رسوي. او تر څنګ یې بله پوښتنه دا چې ځینې کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یخې اوبه څښي چې برغم په هغه حالت کې غاښو کې ډېر یخې څانګې پورته کېږي هم داسې درد کوي دغه تاواني دي او که نه دغه پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه
کور ودان خادم صاحب ډېره ډېره مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکو هم واصل دي د پښتنه به هم واورو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر وسې مننه لودین صاحب همدرد من لغمان نتاس ته سلام او اوریدونکو ته سلام
او مننه همدرد صاحب. ستړي مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي وباندې خبرې کوي تاسو مهرباني وکړئ خپلې پښتنه راته وایي.
مننه خیر سیما خدا کا پختن راکانه سے دغا اکثر غا خون سی چنگنی سوری پجتانا نو دغه دا خپل ډیر مهم دی کنه یعنی مفید دی کا دا کاوله او بل پختن نه دا د صدغه نه دا هم د میدی تکلیف هم وری او غا خو سره ساغه لري تکلیف را سوي سی کنه غا خو تا کنه یا وری تا د میدی تکلیف او بل او غختل نه تاسو نه دا کدا د سترګو په بار کې بل افطار خیر سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په بار
کې. ښه ډیر مننه همدرد صاحب او سلامات اوسئ. کور مو ودان له پښتنې محمد نه او له وړاندیز نه محمد نه موږ بحث وکړو چې پراتلونکو یا په راتلونکو خبرونو کې یو خبرونه د سترګو ناروغي او یا د سترګو تکلیفونو ته ځانګړي کور ودان سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب مخکې نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو ازو همدغه د دوه اوریدونکو په پښتنو باندې تمکیګو. خادم صاحب ډیره ښه پښتنې وکړي هغه پښتنې ما هم ځان سره لیکلې وي خو خدای چې خادم صاحب را مطرح کړي. اوله پښتنې دا و چې وای د زامه شاوخوا کې مې په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي یا مثلا او به کوي چې بیا درد ورسره کوي ډاکټران راته دوا راکوي د لامل پاره پښتنه کوله دا پښتنه ورته جواب کو بیا ورسته د غاخونو باندې د بادامو ماتولو ته اشاره وکړه او د غراز د ګرمو او د یخو اوبو استفاده په یو محل یا د ګرمو خوړو او د یخو اوبو استفاده په هم محل وای غاخونو ته څنګه تمامېږي.
بله د خادم صاحب د لومړي سوال په جواب کې بده وایو چې کېدای شي د دې په غاخونو په غاخونه دینه نه د دوه غاخونو په منځ کې تخریبات من سره غلی وی چې دی باندې پسترګو باندې معمولا نخ کاریږي دینه نه تخریبات سره نو دای باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاښ یا واکس یا ایکس ری واخلي هغه کې وګوري چې همدغه غاښونه چې دی پړسیږي چې دی په کوم جګه تخریبات سره او کنسته چې هغه جګه بعض وخت د سپیخي لودین سره چې دی دوه غاښونه په منځ کې تخریبات من ترځي هغه تخریبات ډیر وران دی لاړ شي خو دی باندې چون نه مینا خرابوي او نه له بار نه ښکار نه له دی باندې نه ښکار چې مریض احساس کی دا نو پر رادیوګرافي کې اپ ایکس ری کې معلومی کی چې کله د مریض غاښ ایکس ری اوسې معلومی کی تخریبات په کوم اندازه پوري دي شې ممکن دي غاښ تخریبات ولري نو بیا دغه تداوی باید وکي او دغه تداوی نه ورسته بیا ممکن دي د مشکل حل شي د څه ته په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لار نه ده او بل خادم سره ته بده وایو چې چیرته د ما غوښتل چې د پښتنه ترنه وکم خو دغه ټلیفون قط اړیکه پرې سو بل اړیکه نو کچیر ته دغه د ډکړې کومواري وی مخکې کومواري ډکړې وی چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غبي تر اوسه می نه دي خراب سوي نو کچیر ته په داسې حالاتو کې چې کله یو ری ډک سوي هم وی نو دغه د دوباره تخریب یعنی سیکنډری کریس دوباره توروالي لوجنه په غوښنو کې دغه پرسوګونه یا هغه نا تکمیله اصف کشیانه چې په غاخونو کې کیږي ار سټی موږ ورته روټ کنال تراپی د نا سالمو
ارسټیانو یا غیر تکمیل شوی ارسټیانو یا روټ کانال یا سبکشی نه هم دغه مشکلات منځ راځي چې غاخونو په بیخ کې پړسوب او د سې پوکانی غوندې پیدا کیږي او څو وختي دردم کې بیا چې لګ دوا خوړی هغه کسي نو د ناسالمو ارسټیانو لوجنم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خپل غاخ کې کار کړی وي او د مغه غاخ په څنګه کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه ام تاسو اتمن یاداشت کړی دی بادام ماتول یا په مجموع کې په غاخ باندې فشار راوړل پاړه باندې و
او نو لودین سه په دغه ډیره ښه پښتنم د وکړل او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاسف په جامع کې دا معمول ده خلک سخت شي غاخ ته برابرۍ وي تر ازه یو رزور ورکوم خیر نو هغه ډیر پوی سلام سی نو سورتو د سمکو وای ځخه دا یو ری به کو بیا به نکو بیا به تاسو سره کو نو د دې امکانات په مغه یو ور سخت شي ماته ولو باندې غاخ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدای شي د ته مشکل جوړ نه کی خو په دوامدار وخت کې او کال پس یو نیم کال پس یا دو کال پس یا شپږ میاشتې پس کېدای شي امدغه چې د فشار د پغاخونو راوړې دی او خاص قسم ضربه د پغاخونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي تورکی هغه غاښ د خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاخونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرډنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګ کړي د کلکړې د پدېزام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي باز د څه وخت راځي لودین سي تاسو به کتلی پی ډی ایل څخه تخریب سي معمولا دغه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شینې استعمالي او بیا لغې نه ورسته دي خو حفظ صحه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاخونه روغ روغ وي خو غاخونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پی ډی ایل اصلا دغه عضلات یا دغه کوم عضلات څنګه کونه احاطه کړی دی کلکړی دی په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دی نو دغه له وجه نه روغ غاخ د لقصي و غورځيږي او د جوړېدو د برتک لکه دوه امکانات هم نوي نو په کار نه د څه غاخ باندې سخت شي دوه مسله دی د خادم سي دی دغه وکړه د یخ او ګرم په عین وخت کې دی یخ او ورپسې متصل دی ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاخونو باندې تروما یا ضربه واردول دي د سیمانه لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا د دې تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شینه استفاده کول او د ډیر ګرم شینه په لنډه فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لګین ورسته یو یخ خوراکي او لګین ورسته ګرم نه سیمانه خو ډیر یخ هم په خپل په غاخونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو د په غاخونو ضربه وريدي بل د خلی په نرم او انساجو باندې لکه وری او جبه او دغه مخات د خلی چې کوم ده د چې هضمي سیستم ټول پوخلی ده شونډې د ټول د تخریب سره مخ کیږي مری د ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاخونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاخونو د مقاومت کموالی او د غاخونو د تخریب زمينه برابرۍ
او کور ودان ډاکټر سبرازي د بل اوریدونکو همدرد سب چاړي کني ولې ولغمان نه ویل چې د غاخونه چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلې ده او د غراز غتبي سلایت تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف ته چې غاخ ته پیدا کیږي غاخ تور اوري د دې وستل وای خدي او ک پاته شي خدای فکر کوم تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې چیرته ریخي وي په دې حالت کې چې برته د جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خدای چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میډي تکلیف پای بغاخ باندې اغیز کوي فکر کوم دا فایده او چیرته میډه تیزاب کیږي میډه کې تکلیف وي آیا میډه برته د هورمون نه داسې دي چې د میډه چې برته غاخ سره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره ده چې دوی ویل ز چنجن غاخونه تداوی سي کوي مستل سي هغه غاخونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی سي او سي تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوین لکه مخکې مونږ مورته اشاره وکړه له حتی کری هي هم سالم پاتې نو هغه تداوی لازم ده هغه جوړیږي او بل اخره لغې نمبر استفاده کول سي دا به تر خبره ده دومره مسله دوی د دغه وکړه د د وستلو خبره وکړه. د وستلو د غاښونو هغه وخت مونږ توصیه کوو چې کله دا غاښونه د تداوی او د علاج نه ووځي بیا مونږ ورته دغه توصیه کوو. دی
او دا هم ویل ډاکټر صاحب وایي آیا د معدې تکلیفونه د غاښ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس؟
د معدې تکلیفونه مستقیم ځکه معدې تکلیفونه چې دي کله چې انسان د معدې تکلیف پیدا کوي دغه د معدې جوش انسان ته پیدا کیږي. که تاسو کتلی یو قسم ترخی او بد انسان خولې ته راځي چې دا ځینې د مرۍ له لارې نه د معدې تیزابونه پورته راځي او نیم په خپله په خولې کې بعضې غدوات دي چې د هغې افرازات زیاتیږي. نو کله چې دغه افرازات زیاتیږي دلته پی ایچ یا هغه اسیدي حالت د خولې لوړ دي. کله چې اسیدي حالت د خولې لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خولې نو دا په غاښونو مینا په ضعیفوالي او د غاښونو د منرالونو په ضعیفوالي یا په ډی غاښونو په ډی منرالایزیشن یا د منرالونو له لاسه ورکولو باندې ډېر زیات تاثیر لري. نو په کار دا ده چې څوک د معدې تکالیف ولري. مونږ بعضې مریضان ګورو چې د غاښونو له وجې نه د معدې تکالیف ورته پیدا کیږي. بعضې کسانو ته د معدې له وجې نه د غاښونو تکلیفونه پیدا کیږي. نو معده او غاښونه کولمې دا ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب، دا ټول سره تړلي دي. د ټولو تخریبات په غاښونو باندې تاثیرات لري. د ټولو مشکلات په غاښونو باندې خصوصا د معدې ډېر زیات تاثیرات لري او د غاښونو په معدې او د معدې په غاښونو یو په بل باندې ډېر زیات تاثیرات لري. نو په کار ده چې که څوک د معدې تکلیف لري نو اول د معدې تداوي کی، او که چیرته غاښونه خراب وي نو اول د غاښونو باید تداوي کی چې تر غوب ممکن د غاښونو د تداوي سره، چون مې غاښونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک هغه سي عملیه څرته نسی رسولای چې هغه افرازات په خولې کې کوم غدوات کوي. د ډوډۍ د زولو په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي، چې نالته د غاښونو میسنګ یا د غاښونو خرابوالی موجود ده. مریض زور نسی کولای په غاښ باندې، یا مریض غاښ نه لري، نو هلته هغه صحیح هغه په خولې کې کوم انزایمونه افرازیږي چې هغه بیا بلاخره د غذایی موادو سره یو ځای کیږي او بلاخره معدې ته ځي چې بیا د معدې له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي. د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی موادو د پارچه کولو، د کاربوهایډریټونو د پارچه کولو، ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابري، نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په کار دا ده چې څوک غاښونه خراب وي معدې تکلیف ورته پیدا کوي باید غاښو علاج وکړي، او که څوک د معدې تکلیف لري نو د غاښونو او د غاښو ته تکلیف پیدا کوي. دا خبره صحیح ده او مشکلات سه یو بل سره تړلي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو لږ زره پښتنه زیات په پښتو فیسبوک پانه هم لیکل دي په دې هله چټولې وکولای سو جواب کوو. سه اوریدونکو واصل د استډیو سره ستړي مشي، تاسو لا ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
سلامونه لوژن صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان استړی مشه مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. لودین صاحب محترمه مخبل ولا لودین صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دی، نه تقریبا چې په ګرګو لودین صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وریاو یو وخت کله مې ول بیا خوشبختانه خوښ کړل. نو په دغه کله باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی د شپږ ګرګو غاخ سندم نه ما دغه خامونی نو دا غاخونه مې یست لودین صاحب محترمه ډیر فشار ما باندې راغی، یعنی تقریبا ما زوفت کو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو. نو ټول کې لودین صاحب غاخونه دا غاخونه بدن شوګر یو نعمت، نو زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا وله ما شمان دي دا غاخونه خوګي بیا مونږه خو کوشش کوو ته لودین صاحب دا ډاکټر صاحب ما پښتنه مونږ وې دا اتروجن ورته یو رقم دا واده دا جوشي تر څه تر معلومي کې دی کې بیا یعنی تقریبا نیم بوتل وګ ګړو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجنی یعنی وبو چې شو کې خو به ګړو دا خو کې غلطي کلا کلا بیا تا وګړه دی مو فټه مامي تر څه ورته نو دا خپل ما ډاکټر سره یو پښتنه وځه دا خو ډېر کوم مشکلات نو پیدا کوي. نو زیاتره وختو کې دا ډېر مو فټه یعنی دا خپل ځان لپاره زیاتره وخت کې کلا کلا خو کې غلغل کومه نو دا ډیره ګټوره تمامېږي د غاخونو لپاره. خوشبخته لږه خونه هم موږ ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه غاخه ما یسل دي لودین صاحب یعنی ما د څه مشکلاتونه ولیدل ته په اعتبار وکړه چې دا شا خبره پښتو هغه باندې وایي احمد مې ولید. نو دا باید غاخو ته خاص توجه وشي او بلغه پښتنه ما کوله خاتم صاحب مطرح کړه نه وکړه دغه یخ وب کله کله موږ افغانستان خلک دا ډیر یخ وب ته کوشش کوو چې بدرغه یخ دې چکو او په ساتي وګورې چې موږ تاسو مې کته کوه ګرمي
کوم ډول انستیزی یا د بیوشی ستنه نه لګولې د غاښ شاوخوا کې
بله بله لګولې ما دا ویل کنه ما وخت سن خامو یم تقریبا د شي پګر کوسه ما غاخ باندې زور و دي ډاکټر صاحب اخر کې نه ډاکټر صاحب ور خطا سو څه خپل پوس ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دې ما نه ویل چې خپل رشي قوی نو د شي پګر کوسه دا غاخ ما دا دې ما نه شي غاخ مهمه شي دا باید ټول بدن انسان مهمه ده خو باید خاص توجه خلکو کی نو هغه ترجمه پګل باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پښتنه هغه پګل یو نظر راکې
ډاکټر تخریب پکې نه وو او جوړ غاخ وسی ستړی د خدا د چې د نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې کچیرته غاخ جوړ ویری خای خوي خدا چې وې نه باسي لګځایره د زیار وو غالي لار د سید بدرې زله ډاک دي کې غاخ یو څه لګښت به راشه ما ټول عمر کې به بیا به غاخ نه وي څه وای محمد نبی ورو ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه تاسو ویلې ممکن په هغه وخت کې به په هغه ځکه چې دی کوم عمر خپل خود او دا عمر د سه خود چې دین او ډیر مخکې د غاښ فیصله ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو غاښونه به معمولی په درس ولم نو هغه ډاکټر به له عمر کوي سو چې غاښ وباسي نو په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وستا یا کوم متداویان چې وستا خو په هر صورت اوس د دې د یو ژوندۍ مثال د چې مونږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاکونو مستری او ډیر زیات په پیمانه دی نو ممکن په هغه وخت کې ایته خبره چې د ریښې دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو پستړی شوی دی او د یم شاک ته تللی دی نو د غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وسه شوی دی دا چې په هغه وخت کې تدای شوی ممکن تر دې اوسه پورې دې ته کار ورکړی په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکساید د استعمالول د خولې لپاره دا هایدروجن پراکساید استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لوجن سیب سي دي هایدروجن پراکسایډ او فیسدي یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیقه اندازه چې کومه یو خوبتبختی په دی افغانستان کې دا ده چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت نه راځي لوجن سیب مونږ ډیر قوي مشکل امده سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکو دي میکروبونو دي په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ ډیر په تشخیص کې یو او ډیر دغه یو په دې خفایو چې دغه مریض خو مونږ د دوا ولیکله خو والله علم چې دا د دوا به د مریض فائدہ زکه بونه کی چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکساید او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خو شې د استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي په کې د هایدروجن پراکساید فیصدی زیات وي ممکن ټیټي نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولې په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاښونو نه د خولې کې په خولې کې هغه غدوات چې د هضمي سیستم د پار د هضم د پروسې د پار انزایمونه افرازي نو هغه غدوات د غلاند راځي د فشار لاندې راځي نو دی ورته د ما توصيه دا د کچیرته د غوړي چې غاښونه سالم معمولا دې په نری مالګو باید د مالګي وبنه دي ترمو وبو کې د مالګ واچي او په دې باندې خوله غړغړتي نو غاخونه غړغړتي دا ورته تر هایدروجن پراکسایډونه مناسبه تمام سي بل هایدروجن پراکسایډ د یو عادت لري چې مینا د غاخونو تټوي یعنی خړکی نو په کار نه ده چې زیات استعمال شي او بدون لدې چې په نرم انساجو باندې په خپل په مینا د غاخونو باندې به تاثیرات لري غاخونو رنگ زیړوي اکثر لودین سیب نو خبره ده ده چې کنور چیته که هغه تیبي موضوع شونه ته دوی لاسرسی نه لري نو د مالګې ترمې اوبو داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي مالګې زیاته نه وي مالګې کمې په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده و
او مننه ډاکټر صاحب زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خبرونه کې اوریدونکو ته مثلا د دوا و ډېر سپارښتنه په دې نه کوي چې اوریدونکو بیا خدای نه مکړه دغه دوا وی وانه خلې استفاده نه کوي خپل سر خدای اوریدونکو چې تاسو کچیرته تکلیف لري نه یوازې د غاښ د درد تکلیف مثلا هر بل ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي یا وزل مخیل دی چې دوا اخلي که تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسی دغه د نخصې مطابق دوا واخلي دا به مو وجود ته زیان کم ورسی ګټه به ډیره ورسی اما که تاسو به نخصې دوا وی اخلي ممکن ارزان درته تمام شي اما بدن مو چې ټوله برخه تلایي ارزښت لري خدای مکړه زیانمن سي. په دې لچتا سو کې چې تر مثلا د غاخ تکلیف لري یو ځل د غاخ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلي. ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاخونو لپاره دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي خصوصا تبابات په دې برخه کې څه وایي؟ او بل تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل په خوانو اکثر کسانو په مثلا په ډیر غسنتی کاچ ساته باندې غاخونه ایستل مثلا نغه نایانو به سره په پلاسونو تورته یا وسیله په غیبی ایستل. فکر کوم او سم اکثر خلک البته اکثر به نه وایي چې اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر سوی، اما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاخ درد سي حسنه کوي چې لار سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاخو باسي. په قدمغه سنتی بانه باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام ولري د غاخونو ایستل. څوایه غو کسانو ته چې مثلا خپل غاخ په سینه ګرځي او خپل غاخ د سیو باب ز وسیله غني فکر کوي ځکه یو غاخ ته نه دی، حال دا چې ممکن کې یو غاخ نه وي، ممکن دوم غاخ هم سره مریض سي، درېم مریض سي، ټول جام په تکلیف اخته سي.
بله لودین صاحب، دا خبره د غاخونه چې هر غاخ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري، دا نه دي چې ټول غاخونه دي یو وظیفه ولري، ټول غاخونه دي یو رنګ کارو کې که فرضاً یو نه نو بل به وکي، که بل نه وي نو بل به وکي. دی مخ غاخونه چې معمولا دي دا دي نیولو دي پاره دي، او دی بغل د غټ غاخ چې دا د تیر غاخ کینین منګور ته وایو، دا معمولا دي تیرلو دي پاره ده، دا یو شی چیری نو او د زام غټ درې غاخونه چې کوم دي چې په کې عقل غاخ هم شامل ده، دا د میده کولو لپاره دي. نو هر غاخ ځان ته خپل فنکشن لري، که چیرته یو غاخ هم نه نو هغه بل غاخ دغه وظیفه نشي اجرا کولای، نو او که کوي هم نو بیا به فشار ور باندې ډیری، هم به خپل وظیفه اجرا کوي، هم به بل مجاور غاخ یا دغه څنګه غاخ وظیفه اجرا کوي، نو له تخریب سره زر مخ کیږي. نو په کار دا ده چې د غاخونو په لودین سه بیا خبره به اوریدونکو ته وکړو چې موږ په کلینیک کې معمولا د مشکل سره مخ یو. درنو اوریدونکو ګوري، کله چې د تاسو غاخ معمولی هم خرابېږي مخکې له دې چې تاسو درد وکړي یا بل وکړي، چې تاسو په غاخ کې د توروالي احساس وکړي، تاسو لاړ شئ ډاکټر ته. که چیرته تاسو دغه غاخ په ابتدا کې تداوي سي لودین سه، نو دا یو خو د غاخ عمر زیاتېږي، غاخ هغه اندازې ته نه تخریبېږي چې ټول حجرات دغه له بینه لاړ شي او غاخ ضعیف شي. نو کم تخریب سره کم جای پاکېږي او بیرته رستور یا ډکېږي، هغه مشکل لري کېږي، هغه غاخ نور لته که فرضاً همداسې فرضاً ممتاز یو غاخ پرېږدو، توروالی ممکن په یو کال کې د غاخ مکمل تر اخره پورې درېمې طبقې ته ورسېږي دا تخریبې. خو که چېرته په ابتدا کې موږ دا تداوي کړو، ممکن لس کاله پس د دې دغه غاخ اغه درې مې طبقه اغه اخري طبقه دي تخریب ته ورسیږي. نو په کار دا چې په ابتدا کې په خپل غاښ کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکي، اغه توروالی پاکي او ډاکي کې چې ترغو پر دي نور غاښ ته تخریب او دي خرابوالي مخه ونیول سي. دا ډیره ښه خبره ده او ډیره مناسبه خبره ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دی فیسبوک مینوالو هم ځنی پښتنې کړي، زبې دغه یو شمیر مطرح کم. نصیب خان لیکلی وای، سلام ډاکټر صاحب، زما غاخونه وای پوخ سوي دي، اوس وای د پوخ لاندې غاخونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوی غاخونو لری کول دا وای امکان دې ست چې غاخ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولې خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پښتنه دا کړی چې غاخونه پوخ سي او بیا په درد سي، د دې غاخونو سره به څه کو؟
هغه غاخونه معمولا لودین سه چې کله پوخ سي، نو کله کوم غاخونه چې پوخیږي، یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض جینو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاخونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعضې وخت ډاکتران البته چې وایي ګوري، نو د مریض هغه غاخ پوخ ته ضرورت نه لري، دورته دا پوخ که، یا فرضاً د مریض خپل شوق وایي د غاخونه مې راته پوخ که، دې باندې اصرار کوي، نو هغه غاخونه خو اول خو دا ده چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي. دا د یوه مسله. دومه مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د ما غاخونه درد کوي، د غاخونو باید راډیوګرافي یا اکسرې باید وسي. اکسرې وسي وکتل سي چې په دې غاخ کې تخریب څه شی ده، کوم ځای کې، آیا دې کې آر سي ټي نه ده سوی دا پوخ سوی، آیا په دې کې آر سي ټي سوی دا مکمله نه ده سوی، نیمګړې سوی ده، نو د رادیوګرافي نو ورسته دي معلومات کیږي چې بده کې مشکل شي دا او د حل لارې څه شي دا نو کچې ته زه د فکر کوم چې دی ورور چې کومه پختنه کړی دا نصیب ورور چې کومه پختنه کړی دا ممکن د دی غاخونو لاندې د پوخونو لاندې غاخونو غزه کړی وي او د حل لارې دا چې پوخونه باید لري سي او هغه غاخ تداوي سي او له تداوي نو ورسته برته د پوخونه ورته ولګول سي او دای له دې پوخونو نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دوا ونه استفاده کول د حل لارې نه ده تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم چې دا مشکل حل سي نو دې ته پکار ده یو رادیوګرافي ورته پکار ده نصیب ورته سي ایکس ری وکي او په ایکس ری کې به دې معلوم سي هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوی کول غواړي
پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب مننه ملال وردک پر پښتو فیسبوک پانه باندې پوښتنه مطرح کړې ده وای زما غاخونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوی هم دي وای څو کم چې دغه منګ لري کوم فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده اما ستا په کلینیکونه کې د غاخونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځنګړو وسیلو په وسیله باندې د غاخونو هغه منګ لري کوي او غاخونه بیر تسپینيږي تاسو هم څه سپارښتنه لري مجموع کې که څه هم د هایجین برخه ته ضرورت ستراتل خو کده چې هم دې پوښتنې مطابق د بحث هم سره پای ته ورسو
نو بالکل دی وردګ ورور خبره چې د وای غاخونو منګ لري د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده باید لري کې ځکه دغه منګونه په خپل څه دي د یو ډیر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر ده چې دلته میکروبونه نمو کوي او بل اخر د غاخونه او د غاف د خلی نرم انساج جوړه تخریبي نو په کار دا ده چې دغه وکی منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي دغه توروالې چې کوم ده ممکن ده د دا ممکن یا د میډي تکلیف لري یا هم د سیګریټونو استفاده کې یا هم نسوار استفاده کې یا هم د کافین استفاده کې ډیره نو دغه له وجې نه په غاخونو کې تورې راټي من سره ځي چې هغه دغه غاخونو منځلو یا سکیلینګ کړه د لری کېږي او غاخونه به د صفاسي غاخونو منګونه لری کول ضروری خبره ده حتمی خبره ده باید وکی ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړیږي او دا بستر باید منځه وړل شي
و ډاکټر صاحب هم د غاخونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو دلته وریدونکو زینم نه اخلم ډیره ښه جالبه خبره لیکل ده و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي څلور ساعتونه کې وای د بدرې زله رنگي یا بورسوي یا خپل غاخونه وای نه بورسوي ممکن چې دا خبره صدق کې په زینم موارد کې رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو په سیګرځي مثلا بوټانو په سیګرځي بورسوي اما غاخونه په صدر ساتونو کې میاو ځل نه بورسوي دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علی اسلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی ځینې مسواک وهي ځینې بورس کوي اما ځینې کسان بیا ډیر په دغه شانو په سینه ګرځي دا څومره مهم دي د غاخونو بورسول مسواک وهل دا څومره غاخ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري
لودین صاحب د خلی د پاکوالي د غاخونو په ساتنه کې ډیر زیات رول دی اصلا په غاخونو د ورور ډیر ښه خبره کړې د مونږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس خپل ډیر زیات توجه کوي بلکې دیننه د خپل بدن اعضاء ته هیڅ توجه نه کوي چې ورته چې بورس کبا د سمریزان مونږ ته راغلي دي کله چې ورته وایم چې ته غاخونو بورس کې وای والا ډاکټر صاحب د سی افتا کی اورې یا په دوه افتو کی اورې وای بورس کوم یا یو جمعه بل جمعه بورس کوم نو دا دو دا په اصطلاح ریواج د مونږ تاسو په جامع کې ډیر کمزورې ده د هر خوراک نو ورسته ضروری ده چې باید بورس وکړي چې خوراک نو مطلب دا نه درې وخت ډوډۍ ده که هر وخت هر چا هر څه وخړل خوراک وک سیګریټ وڅکاو نسوار وکړل په کار ده چې غاخونه باید بورس کی خو غمره بیا زیات نه کی اکثر رسیدګم نشور ته کولای نو په ورځ کې دوه واره خو بیخي لازمی او ضروری ده چې یو د شپې له خوا کله چې څوک ویده کیږي کله چې د شپې له خوا موږ تاسو ویده کیږو غاکونه برسنه کو پاک نه کو تنه د غاکونو برسول مهم نه دی د غاکونو په منځ کې د تار استفاده کول ډنټل فلاس یا د غاکونو هغه مخصوص تار چې کوم ده هغه باید استفاده سي تر غو پورې د غاکونو په منځ کې کوم غذایی پارچې چې پاتې دي چې هغه لری سي ځکه لودین چې کله چې موږ تاسو ویده کیږو بستر ته ځو ویده کیږو دغه نوروسته د خلی افرازات په ټاپه باندې دریږي نو د خلی دغه موجوده سیکل انسان ویخي او دغه افرازات کې د خپل غاخونه منځي پاکي او په منځ د غاخونه منځ کې څه شي وي هغه خرابېدو ته نه پرېږدي
کور ودان ډاکټر صاحب
کله چې انسان ویده کیږي نو دغه افرازات بندیږي او بل اخر هغه شی ګندکیږي او د غاخونو د تخریب لامل کیږي نو په کار ده د شپې له خوانه ډیر ضروری ده چې سړی باید برسو کی او غاخونه پاکي او لږه ورسره باید بستر ته ولاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو په مجموع کې د خلې په نظافت کې د خلې په پاکوالي کې د غاخونو رول ډیر مهم او بالا و دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي غاخ له هر غذا ورسته برس کیږي د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستل دا هم مهم دی د لپاره چې هم د انسان خلو پاک وي او هم په اوږد مهال کې غاخونه له مریضایو نه ژغورل کیږي. ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري هغه د خلې بد بوی دی کله ناکله یو انسان نه پیږي په ځان باندې اما کله چې له نور سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یغه مجلس ته د خلې بدبوي ورسي کې دغه د خلې بدبوي هم د غاخونو له ستونزې سره تړاو لري د خلې له حفظ الصحه سره تړاو لري او کنه هغه د بوي مثلا د معدې له تکالیف نه پیدا کیږي.
لودین صاحب د خلې بوي په خپل د خلې په مجموع کې یو مرض هم ده د دې تداوی ده د تداوی کیږي د با ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي لار سی ویګوري بل د غاخونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د تورواله یا کیرس پیدا کېدل او په کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلیدل او د برس نه کول دا په خپل ټول لاملونه دي. بل مهمه مسله دا ده چې د میډي تکلیفونه حتی د ګوردو تکلیفونه د جګر تکلیفونه د خلې په بدبوي باندې ډیر زیات اثر لري. بعضی کسان د جګر تکلیفونه لري د خلې نه یو خاص قسم بوی دي او د میډي تکلیف لري د خلې نه یو خاص قسم بوی دي نو په کار ده چې دا انسان دې ته متوجي کړئ سي یو خپل پینه پیږي خپل نه احساسي بل څوک باید دې ته متوجي کړي چې ورته ضرور دغه یو مشکل ده چې دای بیا یاد خپل غاکونو دي غاخونو کې کوم سوری دي دغه علاج کی یا سوری تخریب سوی یا فرزند د خلې بدبوی دي ته پیدا سوی د هغه دوالر یو منظم کورس لري هغه استفاده کیږي د مشکل حل کیږي هغه باید وکي کدی میډي تکلیف لري دی میډي غما باید خپل خوړه او کدی جګر تکلیف لري کدی ګردو تکلیف لري نو دا شینه ټول د خلې په بدبوی باندې د امراض په مجموع کې تاثیرات لري ډیر زیات لري او د ټول یو بل سره تړلې دي نو په کار ده چې انسان دغه بدبوی د شادي ونه غړي ممکن د انسان د جګر تخریبات او د لاپینه کوي نو ځکه دغه سی دا مشکل به ډېر مخکې لاړ شي او بل اخره مشکل سره مخ شي او خلې بوی هم کوي او د مشکلات ورته پیدا کیږي نو ضروری خبره ده نو صحیح خبره ده چې باید ته متوجي شي او دغه مشکلات تخپل حل لار ولټي تر وو پورې
مشکل. ډاکټر صاحب کور ودان سلامات او سیر ازي چورو رو بحث هم سره راټول کو زه به پښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاخ د درد د تداوی امکانات څومره دي تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاخ له تداوی نه تجارت جوړ کړی دی البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یا سرچینه بولی اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلی چې یو غاخ مثلا د دې لپاره چې یو کس ډاکټر ورځي او ډاکټر ته مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي غاخ ورته تداوی کوي اما میاشت نه وی تیر چې مغه غاخ بیرته په درد سوی بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا مغه ډاکټر ته کله چې ایکس ری سوی وای چې غاخ کې چې کله تداوی سوی یا مثلا ډک سوی د آر سی ټي ورته شوی مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه حال ته سم عمل نه دی اجرا شوی ریخه د غاخ پاتې ده اما غاخ ډک سوی د ورسته غریخه به بیرته درد کوي دغه د غاخونو تداوی ول په افغانستان کې دسه بنسټیز نه ده، او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سمه درملنه نه کوي، ډیر به نه وایو ما ست دغه ډاکټر صاحبان چې موږ تحصیل دي چې د مریض هغه ستونزه لسره تیروي او هغه غاخه چورته جوړي میاس یا دوه میاسې بعد یا هدا اکثر کال بعد بیرته په درديږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړه لودین صاحب، خو بدبختانه وایي چې تاسو په داسې ټیم کې وکړل چې موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو د بس ډیر زر زر راغوند کو. خبره اصل کې دا ده لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې سه، هم په ډاکټرانو کې مشکلات سه، هم په مریض کې مشکلات سه. بعض وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې مریض راځي ډاکټر ته وایي چې ته دما د غاښ راته خراب ده ډاکټر، نو کله چې غاخ ډکې دي غاخ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشریح کوي، نو چې بنسټیزه تداوی کیږي نو هغه باندې هغه قیمت اوچت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه بولي، یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عادي راته ډکو بیا به سره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو په افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده چې په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ایکسرې د ماشينونو نشټون، یا د هغه ار سي ټي لپاره منظم ماشينونو چې اوس کوم استعماليږي هغه د هغه نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقصه شي، لکه تاسو چې ویلي یا واري خي سوي یا وای نه سوي، یو کانال سوي دوا سوي یو پاتي یو سوي دوا پاتي، داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو ار سي ټي کوو لودین صاحب د ار سي ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس ری غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی، مشکل را نسی، کوم کانال چیرته پاتې نسی، لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د میکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوی بنسټیز وسی او په ښه ټکنالوژي باندې وسی، نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي، مریض هغه ته غاړه کې کوم ممکن د مشکلات راټیټ شي. بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم اوسړی وایي مشکلات شته.
و پس په دې لاره چې دغه مشکلات حل سي، کله چې مشکلات یادونه کوو افغانستان کې بیا ډیر دي، په دې لاره چې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پايشي بوتنګ دي شوی، فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مو غاخونه مسؤل وي او له ناروغیو نه وژغورو. پلان نو کې کې یو دوه درې څلور سپارښتنه وکي بیا به بحث سره پایته ورسو.
اول خو سپارښتنه دا چې باید برس وسی، د هر خوراک نو وروسته باید برس استفاده شي، کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله وي د کېږي مونږ تاسو او سهار سره جګېږي. دوم د ډیر یخ شینو او ډیر ګرم شینو استفاده نه کول، او دریم دا چې په غاخونو باندې د سخت شینو ماتول یا په غاخونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دی کېږي چې د غاخونو تخریب منځراسي او د دې نه باید مخنیوي وسی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د غاخونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتنې مو وکړي او په خپل پښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه بدل ته وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بمپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر کړې غم په سود سوداګر د ملک پګړې په سور په خرسيږي د جمعات امام په سود سوداګر کس په سود غم په سود سوداګر سوداګر